تنیغری مولوی ترخیل د مدنی اعتراض په اړه راپور مو اوریده. دا دی د غرمې 12:00 او 13 دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په سټوډیو کې راسره دی او د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دې ولایت ته استول کیږي. جمهوری ریاست ویلي دا پریکړه تېره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې نن پرله پسې څلورمه ورځ نښتې روانې دي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاکاران استولي دي. د زابل د امنی قومندانۍ وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د پرانیستل کېدو لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو نن په یوه اعتراضي حرکت کې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. ټاکل شوې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د پاکستان کوټې ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 14 نور لا دره کړي. د پولیسو یوه افسر ویلي د ویره شته چې دغه 14 لا دره کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. او وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري، د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شینجن ولایت کې د یوه ستر ناورین مخه نیولې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په جریان کې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو هم باید کړې وای چې تیاره وه، مګر د وخت د کموالي له کبله خپره نه شوه. له دې کبله تاسو بخښنه غواړو. او نور موضوعات مو هم درلودل چې د وخت د کموالي او د غزنی د تودو پیښو د جزئیاتو له کبله له خپرېدو پات شول، له تاسو بخښنه غواړو. اوس هم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څېړنې څرنګوالي ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای له سلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ایستل سوي یو ځل بیا وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلي دي. په دې اړه چمتو شوی راپور اورو. له لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلي چې د نوماندۍ وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي عبدالبصیر فیاض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستي سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي او 104 تنو ورستي لیست ته لاره موندلې او 10 تنه چې اعتراضونه غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول.
کمیسیون اعتراضشون رد شد.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراری تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله یې د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولیږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمېر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه دوام لري. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پریکړه څه نظر لري، له دوی نه به واورو.
شرف الدین کاکړم، زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې یو لړ نوماندان د اسنادو پر بنسټ د نوملړ څخه ایستلی و تاییدوم او د دوی د کار نتیجه راته د منلو ده، ځکه په دغه کوم وکیلان چې دوی له لیست ایستلي و ډیری هغه کسان وو چې دوی د ځمکو په غصب، فساد او غیر قانوني کړنو کې لاس درلود. نه پوهیږم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه کسان پر کوم اساس باندې بیرته لیست شامل کړي دي. زما غوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه دا ده چې په دې اړه باندې ولس او د افغانستان ملت قانع کوونکی ځواب ووایي.
زه نصیر احمد یم، د هرات ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم چې اختلافات په ټاکنیز کمیسیونونو کې به دوی بد اغیز ولري د ټاکنو په روان کې، او زما خپله هیله هم ده چې دغه انتخاباتي کمیسیون ټاکنیز کمیسیونونه باید خپل هغه اختلافونه چې لري دوی د لرې کړي، او هغه خلک او هغه نوماندان چې دوی واجد شرایط دي او دوی د خلکو د تایید وړ دي دوی دي د په نهایي لیست کې شامل کړي، او هغه څوک چې دوی په افغانستان کې په خیانت او په نورو برخو کې دوی لاس لري دوی دي بیا بیرته په دغه د نومان په توګه په لیست کې شامل نه کړي، تر څو چې د افغانستان د خلکو نمایندي دوی نمایندګي ونه شي کولای. نو زما هیله هم ده چې هغه خلک باید په لیست کې شامل وي چې دوی د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ او د دوی تایید وړ وي. نو دوی دغه دوی کمیسیونونه په خپل مینځ کې هغه اختلافونه چې لري باید لرې کړي، تر څو چې په انتخاباتو کې دوی منفي تاثیرات ونه لري.
اسدالله د هرات ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړه چې ابتداد نوماندان د لیست څخه ایستلي دي پر ځای یو ښه اقدام و، ځکه چې اکثریت داسې کسان په هغوی کې ول چې دوی په مختلفو جرمونو متهم ول، او کچیری ولی متاسفانه د شکایاتو کمیسیون بیرته یو تعداد کسان لیست شامل کړي دي، چې د افغانستان ولس د شکایاتو پر کمیسیون همدا اوس بے باور سو، او نور دا خلق د ولسونه ودی ټاکنو ته د پخوا په څیر هیله من ندی، او موږ بیا هم غواړو چې د شکایتو کمیسیون څخه مو هیله داده چې دوی خپل پر دې لیست باندې تجدید نظر وکړي، تر څو چې هغه کسان چې په تیر دورو کې دوی موثریت نه و او هغوی خیانت او فساد کړی دی هغوی بیرته د لیست څخه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه مو د خلکو نظر واورید. دا چې دغه پریکړه څومره پر ځای ده، د کوم فشار له امله خونه ده سوي، آیا انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو پریکړو کې خپلواک دي که نه، په دې اړه مو یو بحث رابللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسې پیلو. انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له لومړي لیست نه چې کوم کسان تاسې ایستلي وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، دا بیرته د نهایي لیست یا وروستي لیست داخل کړي دي، دغه لیست تاسې ته سپارل شوی ده که نه؟
تاسو پیږی هغه تقویم چې دغه پر اساس مخته ځو دوی باید د اسد پر لسمه نیټه د غلیس مخترسته ولای وي، اما نن ولسمه نیټه د تر اوسه پورې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لیست مونږ ته نه دی راسته ولای، او زموږ جدي غوښتنه له دوی څخه دغه ده که په دغه لیست کې څومره ځنډ راځي خدای مکړه د ټاکنو په ورځ چې هغه د میزان اته ویشتمه نیټه د پر هغې باندې منفي تاثیرات ونه کړي او زموږ کارونه به هم بیا ورځ تر بلې د ځنډ سره مخامخ کیږي. کلکه غوښتنه د دوی څخه وکړه څومره زر چې کیږي دوی د خپلې څېړنې په دې اړه باندې ترسره کړي دي، او هغه لیست چې په اوس کې دوی چمتو کړی هغه دې موږ ته وسپاري. مونږ به د یوې ورځې په ځنډ سره بیا مونږ په چاچونه ترسره کوو چې په لیست کې څوک په کوم ځای کې راشي، او د لومړي ځل دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار د رسنیو په وړاندې د نظرو بنسټونو په وړاندې او د سیاسي احزابو د استازو په وړاندې ترسره کوي تر څو په شته پروسه کې شفافیت تضمین شي او د خلکو اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راوګرځي.
تاسو په دې اړه دوی سره تماس نیولې ده، د دوی ځواب درته څه و؟
مونږ له دوی سره په ځلونو ځلونو تماس نیولی. دوی زموږ سره کله چې د لیست په اړه باندې له دوی څخه غوښتنه کوو دوی وایي چې لیست به نن تاسو ته استوو سبا به تاسو ته استوو، اما تر نن او سبا پورې دغه لیست دا اوس هم موږ ته نه دی رارسېدلی.
دلیل څه ښیي دوی درته؟
دوی وایي چې په همدې اړه باندې دوی خپلې څېړنې ترسره کوي، او دوی هڅه د دې کوي چې وتوانېږي هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لیست څخه ایستلي وو د هغې په اړه باندې هغه اسناد شواهد دوی څېړي. اما همدا اوس د اتو ورځو څخه زیات دا په دې باندې تیریږي، اما بیا هم دغه لیست له موږ سره نه شریکیږي. داسې نه که چېرته په دغه لیست کې نور هم ځنډ راځي دا به په دغه پروسه باندې هم ناوړه اغېزې وکړي، او خدای مکړه چې د میزان اته ویشتمه نیټه ته صدمه ونه رسوي، ځکه مونږ د ټولو سره ژمنه کړې ده چې مونږ به د میزان په اته ویشتمه د ولس جرګې ټاکنې ترسره کوو.
رشید صاحب، که تاسو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه لومړی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کسان ایستلي وو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیرته نه ایستلي، که په دې اړه معلومات راکړي واقعا دغه پروسه چې کوم د قانون مطابق باید وچلل شوې، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
باید ووایي چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنی لیست اعلانوي او له خلکو سره شریکوي، دلیل دا ده چې خلک په هغه باندې اعتراض وکړي. اعتراض په دې خاطر چې که هغوی وګوري چې یو کاندید هغه شرایط او اوصاف چې په قانون کې تعین شوي دي هغه قانون نه لري، باید بیرته لیست نه حذف شي، کیدای شي کمیسیون په خپل کار کې اشتباه کړې وي. نو دلته د شکایت کمیسیون چې دغه لیست څېړل ده، خامخا په دې کې به له کمیسیون څخه ځینې اشتباهات شوي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم په هغو افرادو کې چې دوی حذف کړي وو او په لیست کې نه و راوستلي، او هم په هغو افرادو کې چې دوی شامل کړي دي او په لومړني لیست کې اعلان کړي دي. نو د شکایت کمیسیون دنده هم دغه ده چې دوی باید په ډاډه باندې دغه څرګنده کړي چې په دې کې کوم اشتباه نه ده شوی. خو دلته اوس پوښتنه مطرح کیږي چې ول د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې لوی پیمانه باندې اشتباه کړی ده. موږ په موږ وخت کې هم دغه اندېښنه تاسو سره شریکه کړه، ووم ویل چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلې غونډې علني کړې وای. کله چې د کاندیدانو اسناد داسې رله، موږ اعتراض دا و چې هغه باید علني شي تر څو مطمئن شو چې په کې اشتباهات هم ترسره کیږي، په هغې کار په سمه توګه ترسره کیږي. او داسې شکایت کمیسیون دا کار کړی په دې معنی دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله څېړنه کې د هم د لیست په جوړولو کې او هم هغه کسانو چې هڅ کړي وو په دې کې دوی اشتباهات کړي وو چې دا خدای چې بلخره موږ دوه پړاو شکایت کمیسیون دلوده چې د حداقل عدالت په دوه برخه کې تضمین شي.
دلته یو موضوع ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ځینې هغه کاندیدان چې احتمالي کاندیدان چې تاسو د لومړي لیست نه استلو دوی بیرته داخل کړی دي، تاسو د کوم معیار په اساس باندې دغه کسان استلی وو؟
افغان صاحب، هغه معیارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وو همغه لس شاخصونه وو چې هغه قانون دغې څخه وړاندوینه کړې ده. هر څوک چې ځان کاندیدوي هغوی باید افغان واوسیږي، د افغانستان طبیعت ولري، د دغه د پخلي دپاره دوی باید خپله پیژندپاڼه یا تذکره د همغه دوسیه کې دوی کیږدي او هغه باید سټیکر شوي واوسیږي تر څو موږ وتوانیږو پوه شو چې دغه کس د افغانستان طبیعت لري او افغان دی. د دې تر څنګ کومه اداره کې چې دوی کار ترسره کولو د هغې ادارې څخه به کله دوی دغه اړوندې وظیفې څخه باید استعفا وکړي او هغه استعفا لیک هم په دوسیه کې کیږدي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې ځان کاندیدولو دوی باید یو مقدار پیسې بانک ته وسپاري او د هغې رسید هم په دغه دوسیه کې وسپاري. همدا ډول لس شاخصونه وو چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ټاکلي وو، او د همغه شاخصونو پر اساس چې دغه معیارونه نه وو پوره کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون غل لیست څخه ایستلی وو. دا چې د شکایتو کمیسیون څومره کسان بیرته لیست ته داخل کړي دي او د دوی معیار څه وو، هغه به وروسته له هغه چې دغه لیست له موږ سره شریک شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راشي، بیا به وروسته موږ له تاسو سره شریک کړو چې دوی په کوم معیارونو باندې بیرته دغه افراد اشخاص لیست ته داخل کړي دي او دوی کوم معیار ورته ټاکلی وو چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې دوی بیرته د دې وجر شرایط بلل کېږي چې دوی باید په راتلونکو ټاکنو کې کاندید اوسي.
یعنې د قانون له مخې تاسې دغه صلاحیت لري چې دوی نه وپوښتي چې د کوم معیار په اساس د داخل شوي دي؟
د قانون له مخې هغه لس شخصونه موږ کله چې پلي کړي دي اقلا باید وروسته د دې څخه فیصله به وروستۍ فیصله د شکایت کمیسیون ترسره کوي، او دغه کسان چې دوی له لیست څخه ایستلي دي تاسو پوهېږئ چې موږ ډېره کمه موده هم ټاکنو ته پاتې ده، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون به بیا هم په دې باندې ځان پوهوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون کوم موارد په نظر کې نیولی دي ترڅو دغه افراد اشخاص بیرته د نوموړي لیست ته لاره پیدا کړي او په راتلونکو ټاکنو کې نوماندان واوسي.
دلته که راسو یو موضوع ته چې کم کسانو تقریبا یو سل یو سل کسان لومړی لیست نه ایستلي وو، دلته یو سل څلور کسان بیرته لیست داخل کړي، په دومره غټه پیمانه کې اشتباه آیا د قبول وړ ده؟
د لوی لوی اټکنا په دغه رمزه کې ځکه چې د ټاکنو په لوکه میسون به د غاسنو ډې په دقت سره سیړلې وای او دوی په کار دا و چې سال د چې د ټاکنو ماحول ویش مات کړ، یعنی هغه په خپل وخت سره لسه ملان نه کړ، ول چې تاسو هم خپل کار په خپل وخت نشئ تر سره کولای، په دوه قدم کې د خلغه دقت خو باید تر خپل غور او سیړنه باید تر خپل غور کې ولري، له بعد موږ دلته هم دقت لاسه ورکړی او هم د وخت مراد چې کوم څه خوانه له بعد موږ دوه برخې ستونزې په ګوته سوي.
دلته اندېښنې داسې موجود دي چې کېدای شي د انتخابات شکایتونو کمیسیون فشار ته تسلیم شوي، تاسو په دې برخه کې اندېښنې لري؟ کوم اسناد او شواهد شې لري په دې برخه کې؟
یعنی کوم تر کومه حده پر چې موږ هغه تماسونه لرو، خو طبیعتا چې حکومت ده په حکومت کې ځینې کړی شته چې غواړي له خپل هغه سیاسي اړیکو نسخه ناوړه ګټه واخلي یا په کې سیاسي فشار راولي، هغه موږ نشو کولی چې له اندېښنې او له پامه وغورځوو. ول تر کومه حده پر چې موږ وګورو، یعنی دا صرفا د مواصفات او د شرایطو بحث و، او دلته د فشار موضوع به ډېر نه مطرح کېږي، ځکه چې اوس مواصفات دا دي چې یو څوک باید 25 کلن وي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه دغه مراد کړی نه 25 کلن ثبت کړی ده، یا هغه لس نوي سلی ده، نو دلته هغه حق لري چې بیرته که سند ثابته وي 25 باید لس ته راشي، که هغه سلی وشي باید لس نه ووزي. نو دلته هغه یو موضوع چې پکې اشتباه شوی ده چې هغه د مسله او ډلو سره د کاندیدانو چې په غیر قانوني ډول باندې فعالیتونه کوي د هغوی سره د اړیکو موضوع، د غیر رهبري موضوع چې هغه لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی و. دلته یو د موږ اندېښنه دا ده چې باید هغه ځانګړی کمیټې پریکړه نه وي کړی چې 25 نفر اسو کړی وي، هغوی صرفا ثابته کړی وي، او کله چې هغوی تثبیت کړی وي هغه د شکایت کمیسیون ته راجی کړی وي، شکایت کمیسیون باید په غاړه باندې پریکړه کړی وي. د پریکړې واک هغوی نه درلود چې 25 نفر هغوی اسو کړی، په هغه وخت کې موږ وویل چې دا د کار نه و، فقط دوی باید تثبیت کړی وي چې یو څوک غیر قانوني وسله وال ډله رهبری کوي یا غړیتوب لري، کله چې دوی تثبیت کړی وي هغه شکایت کمیسیون په واک ورکړی او شکایت کمیسیون باید پریکړه کړی.
کله د وروستیو پرمختګو په اړه باندې معلومات راکړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه تر اوسه پر ترسره کړی دي؟
افغان صاحب هم داوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو راتلونکي ټاکنې شفاف ترسره کړو، څه ډول وتوانیږو په شته ټاکنو د خلکو اعتماد باور راژوندی کړو. نن هم محمد باتی ناست درلودله، د سیاسي اعضاو له مشرانو سره د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ناستې 15 ناستې ترسره شوې. په دغه ناستو کې هم هڅه د دې وشوه چې د سیاسي اعضاو مشرانو ته قناعت ورکړو چې په دغه کمه موده کې هغه وختونه چې تاسو مطرح کړي دي هغه ممکنه نه ده چې ولې توانیږو په دغه کمه موده کې د هغې ته رسیدګي وکولای شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په دې باندې کار کوي چې راتلونکو ټاکنو کې موږ د څه ډول وسایلو څخه استفاده وکړو چې هغه وکولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په تیرو ټاکنو کې هغه کوم رنګ به چې استفاده کېدو، هغه کسانو چې دوی همیشه تقلب ترسره کولو درغلي کوله دوی به هغه رنګ پاکولو، اما دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې باندې کار کوي چې د داسې رنګ څخه استفاده وشي چې هغه په اسانۍ سره له منځه ولاړ نه شي، او حتی د دې وشي چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې چی داس کسان چې یو ځنه زیات راي کاروي دغه مخنیوي وشي. په ورته وخت کې به ولسمشر هم 13 ورځې فرمان صادر کړو د ټولو دولتي ادارو څخه د دې غوښتنه وکړه چې تاسو پر اتونکو ټاکنو کې به هیڅ اداره د دې حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، او هغه ته غوښتنه هم کړی دا کچیرته دا کار چا تر سره کړو دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي، چې مونږ یو ځل بیا د حکومت لمشرتابه ولسمشر څخه مننه کوو چې دوی دغه ملي پروسې د پیاوړتیا لپاره او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د استقلالیت او خپلواکۍ لپاره همیشه هڅه کړې دي او دا ډول اغیزمن فرمانونه دوی صادر کړي دي.
ساده سب ډیره زیاته مننه که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاسو غوښتنه لري کولای سي مایکروفون لارې تاسو دوی خپل غوښتنه مطرح کړي.
یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه دغه د څومره زر چکیږي دوی د لیست په اړه باندې زموږ سره خپل موارد شریک کړي، دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي تر څو مونږ وتوانیږو دغه لیست نهایی لیست خپور کړو. په دې کې ځند د هیچا په ګټه هم نه ده، او په ورته وخت کې د ځل بیا د شفافیت لپاره افغانستان یو بل کار چې کمیسیون ترسره کړی دی، د لومړي ځل لپاره به مونږ هغه لیستونه چې هغه به وروستي او نهایی لیستونه وي هغه کې به قرعه کشي ترسره کیږي. په اتو زونونو باندې ویشلی دی، هر څوک د دې غوښتونکی دی چې باید د نوم د لیست په سر کې راشي یا په اوله ورقه کې راشي، اما دا ځل به قرعه کشي ترسره کیږي او دوی او خپل بخت هر څوک په اوله صفحه کې راتلو یا دویمه صفحه کې یا اخر صفحه کې، یعنی د شفافیت لپاره کمیسیون دی ټول ممکنه لارو چارو څخه استفاده کوي تر څو د هیوادوالو لپاره دغه یقیني کړي چې کمیسیون واقعا غواړي چې رڼې شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شکایت کوي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې دوی په خپل وخت باندې محلي سره سم د خپل کار په مخ نه وړي، دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو د محلي لپاره؟
موږ همیشه د خپل اندېښنه مطرح کړې ده. دوړ کمیسیونونه د بده مرغه د ټاکنو د مهال ویش په رعایت کې پات راغلي دي او معمولا د یو بل سره پړکوي، ولې په دې برخه کې د ملت لپاره مهم ده چې دوی خپل هغه توانمندي د مهال ویش او د وخت په مراعات رعایت کې باید ډېر جدي اوسېږي. دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراض فکر کوم ډېر په ځای نه ده، ځکه چې دوی خپله اول لیست ناوخته اعلان کړي ټاکلو د مهال ویش نه وروسته، او بل دا ده چې دوی په تدریجي شکل باندې لیست اعلان کړه. په اوله کې دوی درې ولایت اعلان کړل، وروسته له هغه نه بیا همداسې پنځه شپږ ولایت، تر څو چې دوی دا ټول لیست اعلانوو تقریبا یو اونۍ ووتله. یعنی په یوه جمله کې وایم چې یو اونۍ د ټاکنو مهال ویش خپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون مات کړی ده. و د شکایت کمیسیون طبیعتا چې له دغه مرحلې نه متاثره کیږي، ځکه چې هغوی هم وخت ضرورت لري. اوس دواړو کمیسیونو په دې کې بیا له بده مرغه ملامت،
یعنی د دواړو کمیسیونو په کارونو کې ځنډ په انتخاباتو داسې نه شي
اتوستون میزان باندې که تاثیر ونه چوي مستقیما، یعنی هغه نیټه بدل نه شي، ولی په کیفیت باندې بیا اغیزه چوي، ځکه چې هر مرحله کې تاسو چمتووال په خپل وخت سره ونه نیسي. البته دقت او کرا سره په خپل هغه اعمالو کې تر سره نه کړی او په عین حال کې وخت په درانه سره ګونګوري او هغه نقص کړی، طبیعتا د کار په کیفیت کې هغه بد رول لري.
اته سپارښتنه سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته چې کارونه څه ډول او څنګه په مخ باید یوسي.
د موږ شکایت کمیسیون څخه غوښتنه ده چې عدالت په ټولو معنی باندې تضمین کړي، که دوی نه توانیږي چې هغه وخت مراد کړي یا مهال ویش مراد کړي، ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې هغه عدالت تر پښو لاندې نه کړي، لکه چې موږ تاسو په دالس کې ولیدل چې یو سل څلور نفره بېرته لست راځي، په دې معنی چې موږ هلته هغه خپله کره او غوره څېړنه ترسره کړې نه وه. دوم دا چې خپل کړنې باید په شفاف توګه ترسره کړي، او هر هغه پریکړه چې دوی ترسره کوي هغه باید ځوابګوی واوسي، ځکه چې د ټاکنو بهیر کې حساسیتونه زیات دي، خصوصا سیاسي مراحل ډېر هلته مهم جدي دي. که چېرته بیا دوی شفاف کړنې ترسره نه کړي، د دوی کړنې به اوتومات سیاسي ابعاد ځانته پیدا کړي، بیا په داسې حکومت کې چې هلته تاسو مختلف شریکان لري هغه پړسوبې زیاتېږي، او دغه ټوله پروسه کېدای شي له خپل یو لوی تشنج او جنجال سره مخامخ کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وجه د دواړو انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ نه همغږي په یو بل باندې شکایتونه کړل، یو بل نه ګیلې کړل، آیا خلک به د انتخاباتو باندې نه به ورکوي؟
په ټول معنا سره یو هغه اصل چې دوړ کمیسیون ته ډیر مهم ده، هغه تخصصي او مسلکي چلند ده. که چیرې دغه ادارې خپل منځ کې سره همکاري ونه لري، همغږي ونه لري، او دوی په بل باندې د پړې ملامتي اچوي، نو طبیعتا دلته بیا خلک قرباني کېږي، خلکو رایې باندې بیا کېدای شي سبا ډېر دوی د شبهات له امله معاملې وشي.
یو ډول له مسؤلیت نه دوی تېښته هم کوي، چې ورته راجي دي باید دوی کې له مسؤلیت نه تېښته کړي، پړې په بل باندې شي
بې له شکه. چې بیا دلته خلکو لپاره دغه کمیسیونه ډېر ضعیفه، او شاید دغه حرکات هم د ماشومانو په شکل باندې
د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي باید څوک دواړه کمیسیون، البته
دوی باید خپل ځان سره منظم اړیکې ولري، لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل دوه ځل د همغږۍ غونډې ولري په لوړه کچه باندې، هغه ستونزې چې منځ کې راکوته کېږي هغه لپاره حل لارې پیدا کړي، نه دا چې د مطبوعاتو طریقه دوی یو بل باندې فقط ملامت کړي او اعتراض په یو بل باندې وکړي. دا د دواړو مسلکي دواړو کمیسیونو لپاره د دې کار دوی کې چې د دوی مسلکي چلند یو بل سره نه لري.
بیا هم سعادت صاحب راځو، ته مخکې اشاره وکړه، وایي 3.5 میلیونه کسان بایومیټری سیستم ته داخل شوي، البته دغه سیستم ته چې تاسو داخلول تر اوسه پورې څومره درغلۍ دي کې پیدا کړي دي؟ یعنې په دې 3.5 میلیونه سیستم ته چې داخل شوي چې کومې ورقې وي په دې کې درغلۍ وي؟
افغان صاحب، همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله او پریکړه دغه ده چې دغه 9 میلیونه کسان کله چې ټول سیستم ته داخل شي، وروسته د هغې څخه هغه کوم لارې چارې چې دوی په نظر کې نیولې دي د هغې پر اساس به بیا وروسته دوی دغه رقم د خلکو سره شریکوي. همدا اوس هم زموږ د آیټي برخه همکاران په همدې باندې کار کوي، اما کوشش د دې کوو چې اول دوی به ټول سیستم ته داخل شي، د هغې نه وروسته بیا هغه کوم د فلټر لارې چې دوی ورته ځانګړې کړي دي د هغې پر اساس به پاکې رایې یا هغه کسان چې دوی په واقعي معنا سره هغه تذکیرې دي دوی دي هغه سټیکر شوي دي هغوی به د ناپاکو سټیکرونو څخه جلا کیږي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، د هېواد په ګوټ ګوټ کې بیا هم په یو شمېر ولایتونو کې زورواکان حاکم دي، هغلته ډېر په اسانۍ سره دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي تهدید کړي، دوی ته د یو شمېر امتیازات پور کولو سره مجبوره کړي تر څو هغه سټیکر د دوی په ولکه کې ورکړي. اما هر سټیکر په هر مرکز پورې چې اړوند وسیږي او هغه هم دلته په مرکز کې په سیستم کې داخل وسیږي، دغه څه څوک نشي کولای غلط استفاده وکړي. ډیر ښه معیارونه ورته په نظر کې نیولې دي چې د مغه معیارو پر اساس به هغه سټیکر چې هغه کې جال تر سره شوی دی د اصلي سټیکرونو څخه به ان شاء الله کیږي، او هغه درست رقم به هغه وخت مولتا سره شریک کړو کله چې دغه پروسه بشپړ شي او شاوخوا 9 میلیونه کسان ټول سیستم ته داخل شي.
ته مخکې یادونه وکړه چې د جمهور ریاست یا ولسمشریزه ټاکنې باید د بایومیټریک سیستم په واسطه باندې کله توضیحات ورکړي، یعنې د بایومیټریک سیستم به تاسو له کارونو تر روان کړي دي، کارونو شروع کړي دي کنه، د شروع کړي او که شروع کړي کارونو تر کومه ځای پر مخ کې رسیدلي، کله سیستم لک توضیح کړي، یعنې څنګه به تاسو وکولای د بایومیټریک سیستم چې نوې د افغانستان کې البته خلکو ته وړاندې کړي؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبری کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دوی په خپل کارونو باندې پایل وکړو، د هغې وخت نه را په دې خوا دوی په ټولو لارو چارو باندې فکر وکړو تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې ترسره شي. په تیرو ټاکنو د خلکو اعتماد سخت زیان لیدلی و، د همدغې موخې په خاطر باندې مونږ هڅه د دې کوله چې داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ واوسیږي او ټول پرې اعتماد او باور هم وکړي. په هغې وخت کې دغه زموږ لاسنیوی نه حکومت وکړو، زموږ د طرحې په اړه باندې هغه هېڅکله د وزیرانو شورا ته هم وړاندې نه شول او په دې فیصله ونه شوله، او ډونرو برستندو بنسټونو هم هغه علاقه چې باید دوی درلودلی نه درلوده. د ټاکنو خپلواک کمیسیونو امکانات په لاس کې نه درلودل، مونږ مجبور شو په سیستم باندې ټاکنې ترسره کړو. اما په اوس کې د ولسمشری ټاکنو لپاره مونږ پوره وخت لرو، همدا اوس نه که چیرته حکومت او مرستندوی بنسټونه موږ ته امکانات په لاس کې راکړي، هغه کومې مؤسسې چې غواړي په افغانستان کې د بایومیټریک سیستم په کارونې سره دلته غواړي ټاکنې ترسره کړي، هغوی خپلې سرویګانې ترسره کړي، پوره وخت ورته لرو او دغه امکانات مونږ ولرو، مونږ به راتلونکي ټاکنې د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې ترسره کوو. غواړو څلور واړه پړاوونه دلته د بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. د هغه کسان چې دوی واقعا واجد شرایط دي، هغه کسان چې د رای ورکونې په ورځ باندې دوی وپیژنل شي چې په رښتینې توګه دا کس د دې ور دی یا هغه معیار د پوره کړی دی چې دی باید رای ورکړي که نه، د رای شمېرنې په برخه کې هم باید بایومیټریک څخه موږ استفاده وکړو، او همدا ډول د نتیجې د اعلان په برخه کې چې په اوس کې موږ وخت هم لرو، او نن مو چې په مطبوعاتي ناسته کې کوم اعلامیه خپره کړه د همدې موخې په خاطر مو دا اعلامیه خپره کړه، که چېرته د سیاسي اعضاو مشران د مدني ټولنو غړي او همدا ډول د نظر بنسټونو استاد هم غواړي په ولسمشری ټاکنو کې چې هغه هم یو ډیره مهمه پروسه ده او د هیواد زعیم به په هغه کې ټاکل کیږي او نوی حکومت به راځي. دوی غواړي هغه پروسه شفاف اوسیږي، سر دې اوسي، دوی له موږ سره همکار اوسیږي تر څو موږ دغه امکانات برابر کړو او راتلونکي ولسمشری ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره کړو.
مسادت سره بایومیټریک سیستم لوړ غذاب قیمت یا بای پرې کوي، د دې لپاره چې دغه پیسې تاسو راټولې کړئ تر اوسه پر چا سره په دې برخه کې غږېدلی او چا در سره ژمنه کړې ده؟
هم دا اوس په دې باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي چې څه ډول وتوانیږو د دې لپاره امکانات برابر کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله کومه خاصه بودیجه نه لري، د حکومت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي.
نړیوالو مرستندوی ټولنو مرستندوی اړوندو بنسټونو سره همکاري ټټنه ډبو
دا ځلې مو د سیاسي حزبو څخه هم غوښتنه دغه وا چې راشي تاسو زموږ سره لاس یو کړی او دغه بنسټونه چې هغوی د ټاکنو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي دوی تاسو وهڅوي او تر څو دوی چمتو شي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او موږ ته امکانات په لاس کې راکړي.
صدات صاحب کور ودان درنو اوریدونکو دا د ازادي راډیو د نه دیونه په ستر بیا اخې چاره
زمارایا زما حق
میزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.